رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبری خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په لشکرګاه کې د موټر بم په چاودنه کې 14 کسا وژل شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د فدرالي حکومت بودیجه به ویټو کړي، او په افغانستان کې د امریکایي قواو او ناټو عمومي قومندان روسیا له طالبان سره په نظامي مرسته تورنه کړې.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تسته در اوروي.
السلام علیکم. نن د جمعې په ماښام په هلمند کې د موټر بم په یوه چاودنه کې 14 تنه وژل شوي دي او 240 تنه ټپیان دي. دغه چاودنه د ولایتي مرکز لښکرګاه د غازی ایوب خان له سټېډیم یا لوبغالي سره نږدې په داسې حال کې وشوه چې د نوي لمریز کال په مناسبت د قندهار، فراه او هلمند ولایتونو لوبغاړو ترمنځ د غېږې د نیولو عنعنوي میله روانه وه. د هلمند د امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار صافی امریکا غاگ آشنا رادیو ته اویل
موټر بم شوی ده د تور چانګ د سټیډیوم د باندې په سړک باندې. دننه په سټیډیوم کې ډېر زیات تلفات نه لري. په سړک کې چې خلک تېرېدل او خلک د وتو په حال کې و، تقریبا تلفات لري. شفاخانې ته خلک لیږل شوي دي.
زمون خبریال عزیز الله پوپل په خپل رپورت کې وایي چې د وی کورنۍ وته نغړي چې په لار تیرېدل هم په دغه چاودنه کې وژل شوی دي، او تر اوسه پورې چا دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د افغانستان د پوز د یوې اعلامیې له مخې تېره شپه د ننګرهار ولایت د هسکې مینیپولس والۍ کې د یوې بی پیلوټه امریکایي ډرون الوتکې په حمله کې د اسلامي دولت یا داعش 8 کسان وژل شوي دي. په فرانسه کې نن د جمعې پرس په یو سوپر مارکیټ باندې په برید کې 4 کسه وژل شوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویل چې حمله کوونکي چې خپل ځان یې د اسلامي دولت یا داعش د غړي په توګه معرفي کوو د پولیسو په ډزو کې وژل شوی. حمله د فرانسې په جنوبي ښار تریبس کې په یوې مغازې کې په ډزو سره پیل شوه او څو کسان یې په یرغمل ونیول. جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون وای چې د ټوپکوالاو له حرکتونو څرګندیده چې دا د ټیریریزم پیښه وه. که څه هم چې د متحده ایالاتو د استازو او د سنا مجلس دواړو تر سپتمبر پورې د فدرالي حکومت د مصارفو لپاره 1.3 تریلیون ډالر بودیجه منظور کړي، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لاسلیک کولو په خاطر سپین ماڼۍ ته استولي د مخکینۍ توقع برخلاف ګمان نه کیږي چې ټرمپ به یې لاسلیک کړي. هغه په خپل ټویټر کې نن ولیکل چې بودیجه به ویټو کړي. کانګرس نه غوښتل چې سږکال د دریم ځل لپاره د حکومت دفترونه وتړل شي. په واشنگټن کې د خبریالې اسابیلا کوکولي د رپورټ خلاصه لا شوق الله رحیم زوی نوري.
د استازو مجلس د بودیجه پرون منظوره کړې وه، او د سنا په مجلس کې نن 15 مثبتې او 2 منفي رای واچول شوې. د لګښتونو د بودیجې لایحه اوس باید جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ توشي کړي. 2200 پاڼې ده. د کانګرس غړو ته د لایحه د چهارشنبې په ورځ د بیا کتنې لپاره ورکړل شوې وه. د استازو د مجلس مشر پال راین وایي چې نن د امریکا د پوځ لپاره نوی فصل پیل شو. موږ د 21مې پېړۍ لپاره د جګړې ځواک جوړوو. اوس هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د پاوس بیا جوړونې لپاره باید خپل ژمنه پوره کړو. دا ښایي چې په روان کال کې د سپین ماڼۍ لپاره وروستۍ لایحه وي چې غور پې کوي. د دې لایحې په منظورېدو سره د جمهور رئیس ټرمپ هغه ژمنه هم پوره کیږي چې ویلي ول د پاوز لپاره بودیجه زیاتوي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگټن.
زمون غاک د واشنگټن نورې. په افغانستان کې د امریکایي قواو او ناټو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وای پوهیږو چې روسیه په افغانستان کې د هغه په قول د طالبانو ملاتړ کوي او انتظار دی چې وسلې ورته هم لیږي. جنرال نیکلسن دا خبره د جمعې پورس په امریکا کې وکړه. دغه لوړپوړي امریکایي جنرال تور ولګو چې له طالبانو سره د همکارۍ پاړی د روسانو پریشانه کوونکي فعالیتونه ملاحظه کړي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو قماندان ویل چې روسان د تاجکستان د زراعت په لار طالبانو ته وسلې راتېروي. نوموړي زیاته کړه چې روسیه په قصدي توګه د مطبوعاتو له لارې په افغانستان کې د اسلامي دولت یاداشت د وسلوالو شمیر په مبالغه میزه توګه زیات کوي او هدف یې دا دی چې له طالبانو سره د خپل ملاتړ او مرستې لپاره جواز ولټوي. طالبانو تر اوسه د جنرال نیکلسن د څرګندونو په باب څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د چارو یو شمېر سابقه دار څارونکي په دې به نظر دي چې طالبان هیڅکله د روسانو دوستان نه وو او د ملګرتیا په اړه شک لري، ځکه چې طالبانو په صفونو کې یو شمېر هغه پخواني مجاهدین شامل دي چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د نظامي یرغل نه وروسته د سره په سره وجنګېدل او تر اوسه له روسانو سره دښمني لري. چین متحده ایالات ته د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ کېدای شي چې د چین په خلاف د جمهور رئیس ټرمپ اقدام د دواړو هیوادونو اړیکې د خطرناک زون سیمې ته داخلي کړي. چین د خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د چین په خلاف یو رسمي میمورینډم یا یاداشت لاسلیک کړ او د چین په 160 تجارتي مالونو باندې د ګمرکي تعرفو محصول لوړ کړ. د دغه میمورینډم یا یاداشت په اساس چین به 1400 مختلفو صادراتي موادو باندې محصول زیاتوي. د چین د تجارت وزارت په متحده ایالاتو غږ کړی چې د خپل اقدام عواقبو ته به زیر متوجه شي او اجازه ورنکړي چې د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې تر خطرناک حده پورې خراب شي. چین وایي که ټرمپ خپله پالیسي بدله نه کړي پر هغو یو سلاتي شمو تجارتي اقلامو باندې به ګمرکي محصول لوړ کړي چې امریکایي چین ته صادروي. په دې کې میوې، پسته او بادام، شراب، المونیم او فولاد شامل دي. سعودي عربستان د متحده ایالاتو نه د 1 میلیارد ډالر په ارزښت نورې پرمختللي وسلې اخلي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان متحده ایالات ته په یو ورځني سفر راغلی او د جمهور رئیس ټرمپ په شمول له لوړپوړو امریکایي مامورانو سره وکتل. د هسپانیې سترې محکمې د کاتولینا د بلتون غوښتونکي جمهوریت د پخواني مشر کارلس پوجمن په شمول 14 مشران د هسپانیې سره د غدارې په جرم رسمن تورن کړي دي. د هسپانیې د اساسي قانون له مخې د هیواد سره د غدارۍ جرم تقریبا 25 کاله حبس دی او توقع ده چې د پیرو کانګرس باندې د جمعې په ورځ د جمهور رئیس پیډرو پابلو کوزیانسکي د استعفا د منظورۍ په اړه بحث وکړي او د جمهور رئیس مرستیال مارټین ویسکارا به پر ځای باندې ونومول شي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا شاخ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش دفتر سیګار هغه رپورت ناسم ګڼل دي چې د افغان پوځ په لیکو کې د وینې د ناسم ګروپ د کارولو له امله یو شمیر سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د افغانستان د دفاع وزارت د وینې د ناسم ګروپ د کارونې لامل د افغان سرتیرو د مړینې په اړه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر سیګار روسیې راپور ناسم بللې دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په پوځ کې شامل او افغان سرتیرو د وینې د ګروپ معلومول په دغه وزارت کې د یو اصل په توګه پیژندل کیږي او هغه نوي سرتیري چې د وینې ګروپ معلوم شوی نه وي حتی ورته د پیژندګلوي کارت هم نه صادریږي.
د سیګار دغه راپور را دوم ځکه چې موږ په ملي اردو کې ټول سرتیری چې د عسکري مقدس خدمت ته راځي د هغوی وینه اخیستل کیږي او هغوی لیدل کیږي چې کوم داسې تکلیف یا ناروغي ونه لري چې هغه د علاج وړ نه وي او د دې تر څنګ د وینې ګروپ یې هم معلومیږي. نو دا کار په دفاع وزارت کې کاملا کیږي. سیګار چې هر راپور نشروي هغه باید زموږ سره شریک کړي، هماهنګي کړي، خپل قناعت حاصل کړي، وروسته د هغې نه مشکل.
جنرال وزیری ویل چې د وینې تطبیق یو علمي مسلکي پروسیجر دی چې دا کړنلاره دقیقاً په مافو کې مالجوي پړاوونو کې د طب د ډاکټرانو تر څارنې لاندې د فیزیولوژیک ټیسټ څخه وروسته تطبیق کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتش دفتر سیګار په یو تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی ویلي چې یو شمېر افغان سرتیري له دې له امله مړه شوي چې وینې ته د اړتیا پر وخت د وینې ناسم ګروپ ورته تزریق شوی دی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې د افغان ملي پوځ یو شمېر سرتیرو د وینې ګروپ یا اصلاً تر اوسه معلوم شوی نه دی او یا هم د سرتیرو د وینې د ګروپ د تشخیص بهیر سم نه دی ترسره شوی. د سیګار د ریپورټ پر اساس دغه کار د دې سبب شوی تر څو هغه سرتیري چې په جګړه کې ټپي کیږي او وینې ته اړتیا لري د وینې د ناسم تزریق له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. سیګار ویلي چې د وینې د ناسم ګروپ د تزریق له کبله د مړو شوو افغان سرتیرو دقیق شمېر ورته څرګند شوی نه دی. د دې ریپورټ په بنسټ د افغانستان دفاع وزارت د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د تازه جلب او جذب شوو سرتیرو د وینې د معلومولو پروسه وځنډوله. دا راپور وایي چې د دفاع وزارت تصمیم د دې سبب شو چې د 15,400 سرتیرو د وینې ازمایښت چې د 2018 کال د جنوري نه تر جولای پورې تازه ګمرل شوي وو ترسره نشي. د سرتیرو د وینې ګروپ ازمایښت د ساري ناروغیو د تشخیص او د هغوی د وینې د ګروپ د معلومولو لپاره یو جدي موضوع ده. خو د سیګار راپور وایي چې تر اوسه لږ تر لږه 9% افغان سرتیرو د وینې ګروپ معلوم شوی نه دی. د افغانستان د پوځ یو شمېر پخواني جنرالان وایي د افغان پوځ د کړنلارې له مخې د سرتیرو د وینې د ګروپ معلومول یو اصل دی. د دفاع وزارت یو پخواني جنرال اتیکولا مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې هر سرتیری د خپل وینې ګروپ د تشخیص او تثبیت کار په خپل جیب کې ګرځي.
کوم ځای چې ما ته معلوم ده د سې کمانډانو په ځای کې شبخانه مې درلوده چې په هلته مریض و زخمي و دا بل چې راته اول خو د سپېشکاري کې تتانوس ورته کوله چې دی دا مریض خپل ضرورت لري و دوم وینې اخیسته کېده د وینې ګروپ اگر څه دی په کار کې د وینې ګروپ شته بیا هم یې اخیسته او د وینې ګروپ به معلوم وو کاملا او بیا به تداوي کاوه. ولې چې سیګار د راپور چې خپور کړی د زه به کوم هیڅ امکان نه لري چې ډاکټر دا کار کړی و که بیا هم دوی وښودي چې دا نشر کا نو یو مثال به یې راوړی و چې یا په هلمند کې دا کار شوی یا په کندوز کې دا کار شوی یا په بغلان کې شوی چې هلته جنګونې دي یا په فاریاب کې دغه شمخانې دا کار کړی دی نو چې دا سړي منلی وای ده خو عمومي ډاکتران یاد کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډېر ټکن لري ده دا درسته نه ده قتل ردوم دا خبره.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مصر مفتش دفتر سیګار د افغان سرتیرو د درملنې ته د نه پاملرنې په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د ژمي د موسم په تېرېدو او د پسرلي په رارسېدلو په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. افغانستان کې هر کال د پسرلي او دوبي په موسمونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو په کرښو کې تلفات زیاتېږي خو یوه خوا هم د خپلو تلفاتو په اړه دقیق معلومات له خلکو سره نه شریکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د پکتیا په یوه ولسوالۍ کې قومي جرګې پریکړه کړې چې که څوک خپل ماشومان ښوونځي ته ونه لیږي قومي ناغبه ورکوي. د پوهنې مسؤلین او مدني فعالان دا کار د معارف د پیاوړتیا لپاره خورا مهم ګام بولي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ را لېږلې دي.
د پکتیا په لږه منګل ولسوالۍ کې قومي جرګې پریکړه کړې چې هر کورنۍ به خپل هلکان او نجونې پرته له کوم توپیره د نوي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته لیږي څو روښانه راتلونکی ولري. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل چې د یادې قومي جرګې غړی هم دی آشنا راډیو ته وویل چې د قومي جرګې د پریکړې پر بنسټ هر هغه کورنۍ چې له دې پریکړې سرغړونه وکړي قومي نغابه ترې اخیستل کیږي.
عام خلکو دا درکړی دا چې ټولنه یا د پښتګ یا د ترکۍ لرونکې ټولنه هغه ده چې لوستي وګړي ولري نه لوستي تر دې دمه زیاتې نخوالې ستونزې ایجاد کړې نو ولسونه غواړي چې د یوې روښانه د یوې راتلونکې ټولنې لپاره ځوان کشر د تعلیم خبر خبره شي.
وکیل تاج محمد منګل زیاته کړه چې قومي جرګه به د نغښوي کورنۍ اقتصادي وضعیت ارزوي او بیا به په همغه اندازه نغه ورکوي. نوموړي وویل چې دا پریکړه د نوي کال له پیل سره سم د تطبیق وړ ده. په ورته وخت کې نن د پکتیا په ګردیز ښار کې یو شمېر خلکو د ولارین په ترڅ کې له نورو خلکو غوښتل چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
ځکه علم په نر او ښځه په دواړو فرض ده او علم چې دا تعلیم چې دا د ټولو لپاره ده یوازې د یو شخص لپاره نه ده. نو د نن لارین لوی هدف ده تر څو د ولس ملاتړ له معارف څخه څرګند شي.
په همدې حال کې د غولارین کوونکو د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې د ښوونځیو د فعالیت پر وړاندې د خنډونو له رامنځته کولو لاس واخلي او د معارف په پرمختیا کې ونډه ولري.
نو د موږ پیغام دا د دولت مخالفینو ته سي مکاتب خو د اسلام له نظره د شریعت له نظره هیڅ نو ستونزنه ایجادې هیڅ نو شریعت ستونزه او مشکل نه ده. دا د افغانستان د خلکو یو ملي مشترکه ده او په اصطلاح دغه د یو ملي ارزښت ده.
پکتیا په ټولو 414 کې درې سوه ته نوي ښوونځي لري چې څه باندې 200 زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي، خو دا شمېر کال تر بل مخ پر زیاتېدو دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس کوچ اعزازی په دې نظر ده چې قومي جوړښتونه او پرېکړې کولی شي د معارف بهیر پیاوړی او په دې برخه کې کلتوري او تخنیکی ستونزې تر ډیره بریده هوارې کړي.
نو دا هغه څه دي چې د دې مدني ټولنو د دې مشرانو او د دې ځوانانو پر مټ باندې دا غږ د پکتیا ولسوالیو کونجو کنار ته رسېدلی دی، تر څو پورې خلک بیدار شي او دا په پوهنه باندې ډېر اغېزه لري، ځکه چې دا د دې ښکارندوی کوي چې ولس له موږ سره دی، ځوانان له موږ سره دي، مدني ټولنې له موږ سره دي، تر څو پورې په پوهنې په برخه کې دې ته ورته نور مثبت ګامونه واخیستل شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د زده کړو د اهمیت په اړه د خلکو د پوهې کچه مخ په زیاتېدو ده، د زده کړو د بهیر د پیاوړتیا لپاره له دولت سره د عامو خلکو مرسته او همکاري د پام وړ ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورټ. د کندوز خلک په صحي برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د درملو ټیټ کیفیت او له جواز پرته جوړ سوي کلینیکونه دوی ته خطر دي. رپورټ ګلرحیم نیازمن له کندوز را لېږلی.
په کندوز کې له قانوني جواز پرته جوړ شوي صحي کلینیکونه زیات شوي دي. په کلو او لرې پرتو سیمو کې هم یو شمېر کسان چې مسلکي زده کړې او جواز نه لري درمل پلوري او مریضانو ته دوایي ورکوي. د قندوز په ښار کې هم ځینې صحي کلینیکونه د کار رسمي اسناد نه لري. د قندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې په دغه ښار کې 15 کلینیکونه په دې خاطر تړلي چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه. له دې پرته عام خلک دغه ولایت ته د بې کیفیته درملو له واردولو هم شکایت کوي او زیاتوي چې غیر قانوني جوړ شوی کلینیکونه هم د دوی لپاره خطر دی. د ولایتي شورا غړی صفی الله امیری وایي چې ځینې هغه کسان چې نوی له خصوصي صحي مرکزونو څخه فارغ شوي دي، هغوی هم په خپل سر کلینیکونه جوړ کړي او د کار رسمي اسناد نه لري.
وتلو رئیس عبد الساعت هم وامغه بخش د کلینیکو هم من سره منګه تقریبا له اته کلینیکونه تقریبا ځکه کلینیکونه مورلاک لچ یعنی هغه کلینیکونه چې دلته په ډیر پورته میارو باندې ساعت هم ته ویلو چې منګه دلته فعالیت کو، اما بعد بختانه په دې باندې پونس چې سبا باندې منګه په مغه لار باندې چیرې دلو هغه کلینیکونه مورلاکونه خوشو او د خپل فعالیت وته هغه ورکو.
د قندوز خلک هم د خصوصي روغتونونو له صحي خدماتونو څخه راضي نه دي. دوی وایي چې اکثر دغه روغتونونه هغه سی اعلانات کوي چې دوی هیڅ امکانات نه لري. د قندوز یو تن اوسیدونکو عبدالجبار داسی وایي:
قندوز شفاخانه سي دي غیر معیاري شفاخانه دي، ما ډاکټرانو اسنادونه جوړ کړی دي، تقلبي راغلي دي، په چوکیکانو باندې ناس دي، رشوت باندې ناس سره خلوي ته بس نقصې نوښته کې لکه چرای مرمۍ غونډه وري کې ورتاره او سه اوسو اونسو اسه معاینات نه کوي او بيخي بي توجهي ده پاکه ده کلینیکو باندې.
د قندوز د عامه روغتي رئیس عبدالمتین عاطفي د دغه ولایت د خلکو هغه شکایتونه مني چې د صحي کلینیکونو په اړه لري. هغه وایي چې ځینې خصوصي کلینیکونه د کار رسمي جواز نه لري او د ځینو د جواز کارونه جریان لري.
تنا 8 کلینیک هسته که تنادایشان زیر کار هستن، تانوز اینا اجازه فعالیت او یا بیستر برای مراکز کلینیکایشان ندارن.
ټول اته کلینیکونه دي چې صحي جوازونه نه لري او د اسنادو د جوړولو کارونه جریان لري. په قندوز کې یو خصوصي صحي کلینیکونه فعالیت کوي چې د دغه ولایت اوسیدونکو د یو شمیر کلینیکونو له صحي خدماتو څخه شکایت لري. ځینې ډاکټران هم دا مني چې دغه ولایت ته بې کیفیته درمل راوړل کیږي. کله چې مریض ته بې کیفیته درمل ورکړل شي او هغه روغ نشي، د ډاکټر په بدنامۍ تمامېږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د سعودي عربستان په هوایي بریدونو کې په تیرو څلورو کلونو کې 6000 تنه وژل شوي دي. په دې باره کې پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې اکثره کسان چې د یمن په کورنۍ جګړې کې وژل شوی یا ټپي شوی دي د سعودي عربستان د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بشري حقوقو د کمیسون مشر دغه معلومات د بشري حقوقو شورا ته نن وړاندې کړي دي او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په دغه بمباریو سخت انتقادونه هم کړي دي. دا څلورم کال دی چې په یمن کې کورنۍ جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په دې هیواد کې جګړه او د ملکی خلکو وضعیت ورس په ورس خرابیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن د حکومت د ملاتړ لپاره په حوثي شیعه یاغیانو هوایی بمباری کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې د کومې ورځې نه چې دغه هوایی بمباری پیل شوی دی شپږ زره او سل عام خلک پکې وژل شوي چې د څلورمې برخې نه زیاتې ماشومان دي. په دې بریدونو کې د 9000 زیات ملکی خلک ټپي شوي هم دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنری مرستیالې کیټ ګلیمور چې دغه راپور یې د بشري حقونو کمیسیون ته وړاندې کاوه وی ویل چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې هم زیات وي.
The leading cause of civilian casualties are the airstrikes conducted by the Saudi-led coalition. These strikes are responsible for over
د ملکی خلکو د مرګجوبلې تر ټولو مهم او غټ عامل د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه دي. یو شپېته په سلو کې عام خلک په همدې بریدونه کې وژل شوي یا ټپي شوي دي. نور عام خلک بیا د حوثي شیعه یاغیانو لخوا د خلکو د استوګنو په ځایونو د توغندیو په وارولو کې وژل شوي یا ټپي شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګه وایي چې امریکایي ځواکونه د یمن په جنوبي برخو کې د بیپیلوټ الوتکو هوایي بریدونه کوي او د القاعده او اسلامي دولت پورې اړوند وسلوال هم وخت نا وخته چاودنې کوي او ملکی خلک پکې وژل کیږي یا ټپي کیږي. ملګرو ملتونو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو دا کار هم غندلی چې په یمن د اوبو او هوایی ټول بندرونه بند کړي دي. دغه اداره وایي د ائتلافي ځواکونو په دې کار سره په یمن کې په میلیونونو خلک چې د پخوانه د سخت کړاو سره مخ و نور هم د جنجالونو او ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې شاوخوا 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته سخته اړتیا لري او د 8 میلیونو په شاوخوا کې خلک بیا د قحطۍ د خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په یمن کې د کورنۍ جګړې په خاطر د 2 میلیونو نه زیات خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او نور سیمو ته کډه شي. د بشري حقونو مبارزین په دې خبرې خوښ دي چې په یمن کې په کورنۍ جګړې کې د ټولو ډلو لخوا د شوو سرغړاونو د څېړلو او مجرمینو د پیدا کولو لپاره ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون د کارپوهانو یوې ډلې ته دنده ورکړې ده.
گرانو هوادوالو ماته په مشنتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ د ډرامو د ډرامې په اورولو سره پای ته رسیږي. کولی سئ چې تاسو زموږ خبرونو ته په 00120209 11 10 او یا زموږ په محلي شمیرې په 0900 10 00 او یا باندې زنګ وهلی سئ. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اوري و درامه تستا سپام را کرسون.
دیشوان پلور
د پولیو د درامو لړۍ
دانن څومره خکلی او زړه راښکونکي هوا ده.
پر اختیار چې الله موږ ته څه ښکلی طبیعت را کړی او موږ ته هم د روغ وجود ډیر لوی نعمت را کړی دی. خدایه ډیر ډیر شکر چې روغ او جوړ دې پیدا کړی یم چې کولی شم له دغه ښکلي طبیعت او ډیرې ښکلې هوانه خوند واخلم. اوه، هغه سړی لکه چې خپل سایکل له ویالې نه نشي تیرولی، باید ورشم او مرسته ورسره وکړم. دا خو لکه چې معیوب دی، خدای دې اجر ورکړي. سلام کاکا.
وعلیکم سلام، ستړی مشې ځوانه.
خیر یوسې کاکا، لکه چې له ویالې دې بایسکل نشي تیرولی.
اوه، د همدې لپاره له ډېر وخته انتظار و چې ما ویل که څوک راشي او له دې ویالې مې تیر کړي.
زه به مرسته درسره وکړم او که غواړې ان تر کوره به دې ورسوم.
نه مننه ځوانه، له دې اخوا ته بیا لاره جوړه ده، څه خبره نشته، خپله تللی شم.
سمه ده، نو زه به دې له ویالې تیر کړم.
او بخه چې په عذابه سي.
نه نه کاکا، داسې مه وایه، لاړمنو سره مرسته خو د پیغمبرانو کار دی او ډیر ثواب لري، ولې به په عذابېږم؟
خیر اوسې بچیه، کامیاب اوسې.
ته دې ځان کلکه کاکا، زه به بایسکل ټېله کړم.
جوړ دې ځوانه، ځه نور تللی شم.
کاکا، غواړم پوه شم چې ولې داسې فلج شوی.
زه ګزان وهلی یم، تقریبا د څلورو کلونو به وم چې ګزان ووهلم، او بیا له هغه راهیسې د نورو مرستې ته احتیاج شوم، او تر دې وخته مې ټول عمر په احتیاج کې تیر کړ. دا درې کاله کېږي چې یوې موسې دغه لاسي بایسکل راکړ چې ژوند مې ډېر اسانه شو او کولی شم نږدې ځایونو ته پکې لاړ شم او پام غلط کړم.
کاکا، خدای دې ډېر اجرونه درکړي، دا خو رښتیا هم ډېر د سختۍ او احتیاجي ژوند دی.
هو، خدای دې څوک په ګزان نه وهي.
ولې د تاسې په وخت کې د ګزان واکسین نه و؟
و
نو ولې در باندې ونه کړ؟
څه درته وایم، هغه وخت خلک ډېر ساده وو او څوک د واکسین په اهمیت نه پوهېدل. ځواب یې اورېدل کلي ته د واکسین کسان راغلي، نو ټول به په کورونو کې پټ شول.
ولې ډارېدل؟
بس هر چا له خپلې ګېډې یو آوازه خپروله، چا به ویل چې واکسین سړی له غلاده غورځي، چا به ویل سړی بېغیرته کوي، او چا به څه ویل.
نو بیا یې په تام واکسین ونه کړ؟
نه، کلي ته به چې د واکسین کسان راغلل، زه به مې پلار پټیو ته ورسره بوتلم، او په دې ډول به یې له واکسین نه پټولم.
او بیا په څلور کلنۍ کې ګزڼ وهلې؟
هو، له هغه وخته تر اوسه کړېږم. یوه ورځ مې په خپلو غوږونو واورېدل چې مور مې خور ته ویل.
کاکا، ډیر زیات خپه شوم، د مور او پلار په یوه وړه غلطۍ سره اولادونه څومره کړاوونه ویني.
رښتیا وایې، خو استاد ځوانان باید کوشش وکړي او خلک وپوهوي چې خپل اولادونه واکسین کړي. په تیره د ګزان واکسین خو باید حتمي ورته وکړي.
کاکا، وعده در سره کوم چې له نن نه وروسته به د دې کار لپاره کلک ملاتړم او خلکو ته به د واکسین ګټې بیانوم. غواړم خپل ټول ژوند همدغې مبارزې ته وقف کړم. همدا نن د پولیو دفتر ته ځم او مشوره ورسره کوم چې په څه ډول د خلکو د پوهاوي دغه مبارزه پیل او په مخ بوزم.
زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم شفیق لري ولسوالۍ نه.
شنه رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنه رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001 202-شپږ-یو-نه-درې-یو-درې-شپږ او په افغانستان کې زمونږ محلي شمیره ده 0190-0190.